راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس نن د پاکستان له لوی درستی سره د دوړو هیوادونو پر اړوندو موضوعاتو خبري کوي. نن چهارشنبه ده، د مرغوم یا جدي 19 د جنوري 9 پیل خبرونه کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی. په کابل کې د امریکا سفیر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندي نن د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په پام کې وي. د ترکیې ولسمشر وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار په سوریه کې کورد جنګیالیو ته د مسؤلیت پر غوښتلو جدي تېروتنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د جنوري له 8 نیټې څخه د همدې میاشتې 23 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. د شغلی خلیلزاد د دغو سفرونو په اړه زیات جزئیات نه دی ورکول سوي، خو تر دې مخکې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د استازي په توګه درې ځلې له طالب استازو سره خبرې کړي. نوموړي دغه سیمې ته په خپلو پرلپسې سفرونو کې د افغانستان، پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو د مشرانو سره هم غونډې او لید کاته کړي دي. زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشري تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د دې هیواد د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره وسلول طالبان او افغان حکومت په خپلو کې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. په کابل کې د امریکا سفیر هغه راپورونه رد کړل چې ګوندي نن د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په پام کې وي. جان باس په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړی، خو پر خپل ټویټر لیکلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د چهارشنبه په ورځ د خبرو راپورونه ناسم دي. طالبان باید همره چې رسنیو سره خبرې کوي خپل افغان هیوادوالو سره دې خبرې وکړي. جان باس دا څرګندونه وروسته له هغې کوي چې د سه شنبې په ورځ طالب چارواکو ځینو رسنیو ته وویل چې دوی د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله هغه خبرې لغوه کړي چې ټاکل سوې وه د چهارشنبې په ورځ د طالبانو او امریکا ترمنځ په قطر کې وسي. رویټرز خبری اژانس د ځینو طالب چارواکو له قوله چې نمونه نه دی یاد سوي ویلي په اجنډا کې لوی اختلافونه په خبرو کې د افغان حکومت د شمولیت، د بندیانو پر خوشي کولو او په 2019 میلادي کال کې د اوربند اعلان پر مسئلو وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال کې له ایران څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل بې ساري وو. د دې ادارې په وینا په تېر یوه کال کې څه کم 800,000 افغانان په خپل خوښه له ایران څخه وتلي او یا په اجباري توګه ایستل سوي. د کډوالۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د پروګرام مسؤل لورانس هارت وایي په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د 1900 کډوالو شمیر د 2018 میلادي کال په نسبت په 16% زیات دی. د اصل کې چې افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې کاري تشې ډکولې، د ایران په شمول د ځینو دغو هیوادونو اقتصادي وضعیت داسې سو چې نور پکې کار کولو د ډیرو افغانانو لپاره ګټه نه درلوده. د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2013 میلادي کال کې له ایران څخه خپل هیواد ته د 1900 افغانانو شمیر 1,300 او 1,350 ته رسیږي. له پاکستان څخه بیا په همدې موده کې یوازې 3,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. د افغانستان او عراق پاسپورټونه یو وار بیا د سفر په برخه کې د نړۍ د کم اعتبار لرونکي پاسپورټونه بلل سوي دي. د هغه جدول پر بنسټ چې د سه شنبې په ورځ د هیلنی په نوم موسسې د هوایي ترانسپورت د نړیوال انجمن یا IATA په همکاري خپور کړي، د جاپان پاسپورت په نړۍ کې د تر ټولو زیات اعتبار لرونکی بلل سوی دی. جاپانیان د خپل هیواد په پاسپورت کولی سي د نړۍ 190 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. سنگاپور او جنوبي کوریا د دې جدول په دویم ځای کې دي. د دغو هیوادونو د پاسپورټونو لرونکي د نړۍ 190 هیوادونو ته د سفر لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د افغانستان او عراق په پاسپورټونو چې د دې جدول په وروستۍ برخه کې دي، یوازې 150 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر ممکن دی او یا د رسیدو پر مهال ویزه ورکول کیږي. دا هیوادونه زیاتره د افریقا بېوزلي هیوادونه دي او یا هم د سمندرونو په منځ کې لرې پراته ټاپوګان دي چې له هیچا د ورتلو په برخه کې ویزه نه غواړي. د ترکیې ولسمشر وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار په سوریه کې کرد جنگیالیو ته د مسؤلیت پر غوښتلو جدي تیروتنه کړې ده. د جب تیب اردوغان له هغې وروسته چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن له ترکیې ووت، وویل انقره د کردانو په مسأله کې هیچا ته امتیاز نه ورکوي. جان بولټن په دې برخه کې جدي تیروتنه وکړه او هر څوک چې داسې فکر کوي هم تیروتنه کوي. موږ ته ممکنه نه ده چې په دې برخه کې جوړجاړی وکړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هیواد یې د ترکیې پولې ته نږدې په سوریه کې د کردانو ملاتړ کوي، تیره میاشت اعلان وکړ چې غواړي امریکایي سرتیري له سوریې څخه وباسي. ترکیه د سوریې کرد ډلې ترهګري بولي او وایي چې د دغو وسلولو ډلو پر ضد به خپلو پولو ته نږدې د سوریې په خاوره کې پوځي عملیات وکړي. خو امریکایي چارواکو پر ترکیې ټینګار کړی چې د سوریې له کرد جنګیالیو سره دې کار نه لري. ویل کېږي چې د کردانو مسئلې دا مهال د امریکا او ترکیې په اړیکو کې یو بل کړکېچ رامنځته کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه غونډه کوي چې په کې به د یمن لپاره د دې سازمان د استازي پر راپور بحث وکړي. ډیپلوماتان وایي دا بحثونه به په یمن کې پر اور بند او د دې هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه پر وروستیو هڅو متمرکز وي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټین ګریفیتس تر دې مخکې په سعودي کې د یمن له مشرانو سره خبرې کړې دي. د دوی خبرې په هدایده بندري ښار کې د اور بند په اړه وې. تیره میاشت په سویډن کې له خبرو اترو وروسته دغلته اوربان عملي سوی دی. اوسي اویان چې ایران ملاتړ کوي له څو کلونو راهیسې د یمن پر پلازمینه صنعا او څو نورو سیمو کنټرول لري. خو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت ملاتړ کوي. نوموړی دا مهال په سعودي عربستان کې دی. ویل کېږي د یمن د کورنۍ جګړې په لړ کې تر اوسه نږدې 10,000 کسان وژل سوي دي. او د امریکا د سمندري ځواک یو پخوانی سرتیری د ناڅرګندو تورونو له کبله د تیر کال له جولای میاشت راهیسې په ایران کې بندي سوی دی. د دې سرتیری کورنۍ او یو پخوانی ایراني زنداني د شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ د زنداني کېدو خبر تایید کړی دی. د ښاغلي وایټ مور نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي زوی هغه وخت ونیول سو چې تیر کال د خپل ملګري د لیدو لپاره ایران ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د مایکل وایټ له نیول کېدو خبر دی، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. وروسته له هغې چې تیر کال ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون څخه ووت، د ایران او امریکا اړیکې ډېرې ترنګلې سوي دي. د سوری علي شورا د دارالانشا رئیس نن د پاکستان له لوی درستی سره د دوړو هیوادونو پر اړوند موضوعاتو خبرې کوي.
په رهبران سیاسي و مذهبي مطرح پاکستان که در سیاست های داخلی و خارجی پاکستان رول عمده بازی میکنن هم مجالس ترتیب شده.
مشران جرګې په کابل کې په جنایي قضیو کې د شکیلو کسانو د نیولو او مجازاتو غوښتنه وکړه.
دوی به رامن رو که دوانی سیده غلص نشنی ولی ده افشاکوان و جرعت کور ودن خود نیول و جرعت دیمو
که شکایت که ریچ په هلمند که لرغونی ساحه ده غصب که دو په حل که دی.
ولی دلتا پر مرکزی حکومت مرد ده غشتنه ده چه داز مرد تاریخ ده او داز مرد جوانده تاریخ ده چه مرد تا گور و ورز پا ورز ویجاریجی و نریجی.
په بهرنی موضوعات که ریچ ده امریکا ده بهرنی چار وزیر وی هواد ده پا پام کلری پر ایران فشارونه دوه چنده زیات کړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه د سر راپور راخلو. تکل سوی د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس بنن د پاکستان د پاوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره وګوري. محمد عمر داودزی چې د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته رسېدلی لومړی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي. د سولې عالی شورا سرچینې وایي قریشي په دې کتنه کې ډاډ ورکړی چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي هڅو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له اجمل ان اوري.
اسلام آباد ته د افغانستان د پلاوی سفر څلور رسنۍ دی. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی بنن د دې سفر په دویمه ورځ د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر باجوه او د دې هیواد له نورو پوځي چارواکو سره وګوري. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری د سه شنبې په ماښام ازادۍ لړیو ته وویل افغان هیئت به د چهار شنبې په ورځ د پاکستان د یو شمېر سیاسي مشرانو سره هم خبرې اترې وکړي. ښاغلی طاهری وایي انشاءالله چې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره به غونډه ولري او د پاکستان له یو شمېر مطرحو مذهبي او سیاسي مشرانو سره چې د دې هیواد په کورني او بهرني سیاست کې مهم رول لري هم لیدنې ترتیب شوي. د سولې د عالي شورا ویان دا هم وویل چې د سه شنبې په ورځ د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داوودزی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې له نوموړي ډاډ ترلاسه کړی چې د پخوا په مقایسه به د پاکستان اوسنی حکومت د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او سولې په بهیر کې عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې د شاه محمود قریشي له قوله ویلي په افغانستان کې ثبات ته د رسیدو یوازینۍ لار سوله ده. افغانستان تر دې مخکې تل د پاکستاني چارواکو له دا ډول ژمنو سره په بې باورۍ چلند کړی، خو آیا اوس رښتیا هم دا بې باوري کمه شوې؟ په اوسني وضعیت کې به د پاکستان د همکارۍ هدف څه وي؟ د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری ځواب وایي. ښاغلی طاهری وایي یوه مهمه همکاري چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې له پروسې سره کولی شي دا ده چې د وسلوالو افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره تر بل هر څه مخکې مخامخ خبرو ته وهڅوي. د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو د چمتو کولو لپاره د امریکا په شمول بیلابیل لوري له څو میاشتو راهیسې هڅې کوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي. د طالبانو سرچینو د سه شنبې په ورځ ځینو رسنیو ته وویل په قطر کې له امریکا سره هغه خبرې چې د دوی په وینا ټاکل شوې وه نن ترسره شي د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله لغوه کړي. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یوې سرچینې په حواله وایي امریکایي لوري پر دوو مسلو ټینګار کوه. لومړی دا چې د چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو د قطر په مذاکراتو کې دي افغان حکومت هم برخه ولري، او دویم دا چې په 2009 کال کې د احتمالي اوربند اعلان شي چې په وینا یې دا دواړه شرایط د طالبانو لخوا نه دي منل شوي. خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر دا رد کړی چې ګوندې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات ترسره کېدل. نوموړي ویلي طالبانو ته پکار ده هماغومره چې له رسنیو سره خبرې کوي خپلو افغان هیوادوالو سره هم خبرې وکړي. له دې سره په یو وخت د ران په نوم یوې څېړونکي موسسې د افغانستان د سولې یوه طرحه وړاندې کړي. د دې طرحې پر بنسټ امریکا او ناټو به 13 میاشتو کې مرحله په مرحله خپل سرتیري له افغانستان نه وباسي. د دې طرحې ځینې برخې چې رسنیو ته په لاس ورغلي همدارنګه وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات دې د افغانستان له حکومت سره غیر نظامي مرستو ته دوام ورکړي او د مرسته کوونکو هیوادونو مرستې دې هم ورته راجلب کړي. خو په کابل کې د امریکا سفارت د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر وویل دران موسسه د امریکا د پالیسۍ استازیتوب نه کوي او متحده ایالات په دې اړه په وضاحت وایي چې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې مهمه اړتیا ده. د امریکا سفارت پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت او داخلي مسلو په اړه پوښتنې په افغانانو پورې اړوند دي او دوی به یې په اړه پریکړه کوي.
مشرانو جرګې په کابل کې په وسلوالو غلاو انسان ترشتونو او رانکارو فعالیتونو کې د ښکېلو کسانو د نیول کېدو مجازاتو غوښتنه وکړه. د دغې جرګې د سه شنبې ورځې په غونډه کې که څه هم په دې اړه د کورنیو چارو وزارت وروستي اقدامات ستایل سوي، خو سناتورانو ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عملي کارونه وسي. نور حال د ناجي صفایي په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت باید د فیسبوکي شعارونو پر ځای د انسان تښتونکو د نیولو لپاره عملي اقدامات وکړي. فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په ناسته کې د سناتورانو تر بحث وروسته وویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته د دغو کسانو بشپړ شهرت معلوم دی او باید ژر تر ژره یې د نیولو لپاره اقدامات وکړي.
داخله وزارت چې ملت سره فیسبوکونو کې لیست شریک کړي 200 نفرو د دوی د شیتم شته د 200 نفر ونی ما بس ته ودیږي ما حقیم کی نو ضرورت څه ده چې خلکو ته افشا کړي. نو دوی باید خپل مسولیتونه ادا کړي او راځي لږ څه د دې فیسبوکي او شعاري کارونه تیر شو عمل ته لاړ شو. نو ضرور څه ده چې 200 نفر په کابل کې دي ټول کابل په ورکه کې اخیسته ګرځي او شهرت یې مورته معلوم ده مده وایي نه نیسي. دوی باید عمل وکړي دا ونیسي دا غلس نشنی ولا د افشا کولو جرأت یې کور ودان خود نیولو جرأت دې موکي.
د پداسې حال کې د چا د کورنیو چارو وزارت په دې ورسېو کې د شاوخوا 200 داسې کسانو نمونه خبره کړل چې د دوی په وینا په کابل کې په وسلوالو غلاو انسان تښتونو او رانکارو فعالیتونو کې ښکېل دي. یاد وزارت ویلي دا کار یې د دې لپاره کړی چې خلک له دوی سره د غلو په نیولو کې مرسته وکړي. د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د مشرانو جرګې ډېرو غړیو بیا د کورنیو چارو وزارت دغه ګام وستایه، خو لکه د محمد حسن هوتک په څېر ځینې سناتورانو له انتقاد سره د زورواکو او غلو پر وړاندې اقدامات نمایشي ګڼي او وایي په تېر کې ډېر ځلې له لنډې مودې وروسته بېرته مجرمین خوشي شوي.
دا کار موږ ستایو، دا د وزیر صاحب داخلي زلورتیا ده، خو په دې شرط سره چې دا د یو شعار په حد کې پات نه سي عملي کې تطبیق کې. موږ ولیدل چې تېرو وختونو کې همدغه نیمه دولتي چارواکي چې په دغسې جنایتونو کې لاس جرمونو کې لاس درلودی هغوی گرفتار سو، ولیکن پس له ډېرو کم وخت د دغه دولتي چارواکو په واسطه باندې هغه خوش سو خلاص سو، دا هم داسې نه سي.
خو د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي کورنیو چارو وزارت په دې هڅه کې دی چې یاد کسان ونیسي او قانوني چلند ورسره وشي. نوموړي وویل تر دې دمه اووه کسان د پولیسو لاسته ورغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غلو او عامه نظم ګډوډونکو پر وړاندې د دغه ګام تر څنګ په نږدې راتلونکي کې د نیمه دولتي زورواکو لیست هم اعلانوي تر څو امنیت ته اساسي کار وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره به د بایومټریک 15,000 دستګاوې رانیسي. د دغه کمیسیون یو بیان ازادي راډیو ته وویل د بایومټریک د سیستم ستونزه چې په تېرو انتخاباتو کې ولیدل سوې بیا به نه تکرارېږي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
په داسې حال کې چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ روانه ده، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغو انتخاباتو د ښه ترسره کولو لپاره د بایومیتریک نوي دستګاګانې اخلي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون مشرتابه د سې شنبې په ورځ له سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو سره په ناسته کې د بایومیتریک د دستګاګانو په څرنګوالي خبرې وکړې. د وویل کمیسیون ژمنه کړې د بایومیتریک د سیستم ستونزې چې د میزان د 28 او 29 په انتخاباتو کې رامنځته شوې وې تکرار نشي. د وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې له انتخاباتي شریکانو سره د بایومیتریک له ټکنالوژۍ نه د ښې استفادې لپاره هوکړې ته ورسیږي. موږ ژمن یو کومې ستونزې چې په دې برخه کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې بیا تکرار نشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره تیاریانې روانې دي او تر اوسه 3 نارینه احتمالي کاندیدانو او 2 ښځو له کمیسیون نه معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. د راروان لمریز کال د سرطان 29 د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې له انتخاباتو سباندې 2.5 میاشتې تیریږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس هم د کابل د سلګونو محلونو د رایو پر څېړنو بوخت دی. په خوا تر دې یو شمېر ګوندونو د انتخاباتو د سار بنسټونو او سیاسي سیرو د ولسی جرګې د انتخاباتو ستونزو ته په کتو ویلي چې اوسني انتخاباتي کمیسیونونه د سرطان په 29 د ولسمشریزو انتخاباتو د کولو توان نه لري او په دې برخه کې باید لازم اقدامات وشي. دوی غواړي د دغو انتخاباتو د کېدو د مخه باید د انتخاباتو په کمیسیون کې بنیادي بدلونونه راشي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه په تیره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو لپاره اصلاحي طرحه نه لري او د بایومیتریک د نورو دستګاګانو اخیستل کار جوړونکي نه دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د سې شنبې په ورځ د کمیسیون په مشورتي ناسته کې حاضر و وویل څه چې ډېر مهم دی هغه مدیریت دی. که موږ لږ یا ډېر دستګاګانې ولرو دا یوه بله موضوع ده، خو مدیریت، معلومات او ډیټا بل بحث دی چې کمیسیون یې تر اوسه ظرفیت نه لري. دغه کمیسیون غواړي دا ځل مسؤلیت پر کمپنۍ واچوي او ځان وژغوري. د پر وسنی ظرفیت د رای ورکوونکو د سم لیست د تیارولو په اړه د پلان پر نشتوالي او په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومیتریک له دستګاګانو نه پر ناوړه ګټه اخیستنې اندېښنه ښیي او وایي چې راتلونکي انتخابات به د ډېرو درغلیو شاهد وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د اریانا افغان هوایی شرکت اجرایه مشر د هوایی چلند ارزونې او درجه بندي د ویپاڼې هغه راپور ناسم بولي چې پکې د اریانا افغان هوایی شرکت الوتنې خوندي نه دي ګڼل سوي. نور حال د واصل وصل راپور کې
د اریانا هوایی شرکت د هوایی چلند ارزونې او درجه بندۍ د ویبپاڼې ایرلاین ریټینګ هغه راپور ناسم بولي چې پکې د اریانا هوایی شرکت الوتنې ناخوندي او اسانتیاوې تر ټولو ټیټې بلل شوې دي. د دغه شرکت اجرایوي رئیس منیر الیاد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یا د ویبپاڼې دا نه دي مشخص کړي چې د هوایی کرښو درجه بندۍ د کوم معتبر بنسټ لخوا ارزول شوي او هوایی شرکتونه د کومو معیارونو لخوا درجه بندۍ شوي دي. خغل الیاد وای اریانا په سیمه کې تر ټولو خوندي الوتنه لري او ټولې تیارې له الوتنو وړاندې په دقیق ډول ارزول کیږي.
د ټول تاریخ اریانا کې 65 سال میشه هیڅ وخت اریانا با سالی هوایی
دی وای اریانا په خپل 15 کلن تاریخ کې هیڅ کله له داسې شی به سره نه دی مخ شوی چې پکې ناست خلک او تیارې د لمنځه تللې وي. هغه هوایی شرکتونه چې هر کال یا سو کلونو کې د هوایی سنحې لري هغه یې په پورته درجو کې راوست. زنه په هیګم چې د الوتنو د خوندیتوب لپاره د دوی معیارونه سدي. اریانا د تیارو یو تکړه هنګر لري چې تیارې په منظم ډول ګوري او ارزوي. اریانا په افغانستان کې لومړنی هوایی شرکت دی چې 15 کاله مخکې تاسیس شوی دی. دغه شرکت اوس مهال یو ایرباس او دوه بوئنګ تیارې لري چې د مسؤلینو په خبره هر اونۍ 20 پروازونه کوي. د دغه شرکت اجرایوي رئیس وایي د دغه شرکت الوتنې په وو خارجي او دریو داخلي سکتورونو کې تنظیم شوې دي چې هر میاشت له 15,000 نه تر 30,000 پورې مسافرین لیږدوي. دا په داسې حال کې ده چې د هوایی چلند ارزونې او درجه بندۍ ویبپاڼې ایرلاین ریټینګ په خپل کلنی راپور کې د افغانستان اریانا او کامیر هوایی شرکتونه د ناخوندي هوایی شرکتونو په قطار کې راوستې دي. د کامیر هوایی شرکت د دغه راپور په اړه تر دې مهاله کوم خبرګون نه دی ښودلی. د هوایی کرښو د ارزونې او درجه بندۍ ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د آسټرالیا د کوانټس هوایی شرکت د نړۍ د 20 غوره شرکتونو په نوملړ کې لومړی ځای خپل کړی دی. دوی د 1,500 شرکتونو د الوتکو د تخنیکی پیښو کیفیت خدمات او نورې ځانګړتیاوې ارزولي او د دغو معیارونو پر بنسټ 40 خوندي او 10 ناخوندي هوایي شرکتونه ډلبندي کړي دي. د خوندي هوایي کرخو لپاره 12 معیارونه ټاکل شوي وو چې له مخې د نیوزیلند هوایي چلند اداره، امریکن ایرلاینز، آسترین ایرلاینز، بریټش ایرلاینز، امارات، سنگاپور، قطر او یونایټیډ ایرلاینز د خوندي هوایي شرکتونو او کرخو په توګه پیژندل شوی دی. خو د اریانا هوایي شرکت، بلوئنګ، کامیر او تریګانا بیا د نخوندي هوایي کرخو او شرکتونو په توګه معرفي شوی دی. بلخوا د افغانستان د ملکی هوانورده ادارې د هوایی چلند ارزونې او درجه بندۍ د ویبپاڼې د راپور ناسم او بې بنسټه بلل ده. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د ډاډمن او خوندي الوتنو په هدف په ټولو هوایی شرکتونو نړیوال معیارونه عملي کړي دي او هغه شرکتونه چې دغه معیارونه یې نه شوی پوره کولی فعالیتونه یې ځنډیدلي دي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د اریانا هوایي شرکت تیر کال وتوانید چې دغه بهیر بشپړ او د ملي هوانوردۍ له ادارې خپل تصدیق ترلاسه کړي. د ملکی هوانوردۍ ادارې دا شنویلي چې د اریانا شرکت اوس مهال د نوي تصدیق په بهیر کې دی او دواړه فعال هوایي شرکتونه مکلف دي چې د آی او ایس ای تصدیقونه هم ترلاسه کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوسم احمد شبر د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
د احوال په نوم ترکیه ورسپانې تر دې سره لیک لاندې مقاله خپره کړې. داسې ښکاري چې ترکیه به افغانستان ته سوله راوړي. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي وروسته تر دې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه شوې، داسې معلومی شي چې انقره ممکن په جګړه ځپلې افغانستان کې سوله ټینګه کړي. ټاکل شوی ده چې په استانبول کې د حمل په میاشت کې د سولې خبرې وشي. احوال ترکیه ورسپانې د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړي عبدالحکیم مجاهد خبرې راخیستې دي چې وایي ترکیه د سیمې پر هیوادو اغیز لري او هم د افغانستان له حکومت او هم له طالبانو سره ښه اړیکې لري. که یو لورته د سولې خبرې ځنډیدلی بل لورته نیشنل انټرست خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې پوځي حل لار نشته. په دې مقالې کې راغلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د جولای په میاشت کې پریکړه وکړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. طالبانو د سولې د خبرو لپاره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. نېشنل انټرست لیکي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې امریکایي سرتیري له افغانستانه بهر کړي او اوس پر دې غور کوي چې خپل نیمایي پوځیان چې شمېر یې 2000 ته رسېږي شي له افغانستانه وباسي. دا مقالې لیکوال څرګندوي چې د دې پوځیانو د ایستلو په برخه کې باید تیروتنه ونه شي، خو په مقاله کې راغلي دي چې نړیوال په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې نه دي او له 2002 کال را په دې خوا د افغانستان ګڼې سیمې یا طالبانو نیولې یا د حکومت او طالبانو ترمنځ سره پاتې دي. د جګړو سربېره افغان کډوال د افغانستان په لور روان دي. میل آنلاین خبرونه لیکي چې په 2013 کال کې په بیساري ډول افغانان مجبور شول چې ایران پریشتي او خپل هیواد ته ستانه شي. تیر میلادي کال نږدې 8 لک افغانان له ایران افغانستان ته یا په خپل خوښه لاړل یا هم ایران وېستل. میل آنلاین لیکي چې خپل هیواد ته دغه لوی شمېر افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه ولګول او دغه هیواد پیسې له دې بندیزونو سره ډېرې بې ارزښته شوې. په افغانستان کې د آی او ایم مشر لورنس هرت وایي افغانستان ته د افغانانو د بیرته تګ یو علت د ایران په ګډون په سیمه کې اقتصادي ستونزې دي. اټکل کېږي چې لا هم په ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغانان ژوند کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې نیت لري چې پر ایران سیاسي او اقتصادي فشارونه دوه چنده زیات کړي. مایک پامپیو اردن ته د خپل تازه سفر پر مهال ویلي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې د ایران د نفوذ پراختیا ته لاره هواره نه کړي. تفصیل له اجمل انه.
د امریکا متحده ایالاتونه به نه یوازې سیاسي بلکې پر ایران اقتصادي فشارونه هم زیات کړي. دا هغه پیغام و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته د خپل سفر په پایل کې څرګند کړ. مایک پامپیو چې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر ایمن السفتی سره یې په عمان کې په شریکه خبري غونډه کې خبرې کولې، همدارنګه وویل له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه هیڅکله په سیمه کې د شتو خبرداریو له پامه غورځولو په معنا نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې شتو ګواښونو ته په اشاره وویل. مایک پامپیو وایي سیمې ته تر ټولو مهم ګواښ د داعش د ډلې اسلامي انقلاب او انقلابي هڅو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل په نږدې ورځو کې به ټول پر ایران د هغو فشارونو د عامل کېدو شاهدان اوسي چې د 2013 کال د مې میاشت کې په اړه پریکړې شوې. نوموړي وار بیا تهران ته پیغام ورکړ، ویل د امریکا متحده ایالاتونو تل غوښت چې ایران د یو نورمال هیواد په توګه چلند وکړي. تر اوسه ایراني چارواکو د پامپیو د دې څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. امریکا پر ایران تور لګی چې په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او همدارنګه د امریکایي چارواکو په وینا په بیلابیلو هیوادونو کې له ترهګرو سره مرستې کوي. د امریکا متحده ایالاتونه د تیر کال د مئی په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې له لاسلیک شوي اتومي موافقې وتل او پر دې هیواد یې بیرته د بندیزونو د لګولو پریکړه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران د نوو فشارونو د زیاتېدو جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي دا فشارونه به دوه چنده زیات شي. تمه کیږي چې پامپیو به منځني ختیځ د خپل دې دویم سفر په ترڅ کې په همدې اونۍ کې مصر، سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو، قطر، عمان او کویت ته هم ورشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې پر بنسټ ټاکل شوی چې نوموړی به په منځني ختیځ کې د هیوادونو چارواکو سره پر ایران سربیره د یمن پر جګړې او د سوریې پر کړکیچ هم خبرې وکړي.
سرطان لا هم په نړۍ کې یو تر ټولو وژونکې ناروغي ده، خو د دې ناروغۍ د ختمولو لپاره هڅې هم چټکې سوي دي. نور له اسمت څاروان اوري.
د سرطان د درملنې لپاره د انسانانو هڅې پرله پسې روانې دي، ځکه چې دا ناروغي ډېر ډولونه لري او په نړۍ کې د انسانانو یو تر ټولو زیاته وژونکې ناروغي ده. د دغو هڅو په لړ کې د استرالیا د ملبرن د پیټر دوهرتي انستیتیوت او د تلتین د ماشومانو انستیتوت څېړونکو یو ډول دفاعي حجرې د پوستکي په سرطان اخته حجرې ویدوي او د هغو د ودې مخه نیسي. دا د پوستکي د سرطان د مخنیوي په برخه کې مهم پرمختګ دی. د راپورونو پر اساس د څېړونکو دا کشف د پوستکي د سرطان د درملنې په برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کېدای شي. په خوال ټي حجرو څخه چې په نسجونو کې دي، له دې ډول سرطان سره د مقابلې لپاره کار اخیستل کېده. خو څیړونکي د هغو د اغیز له طریقې تر اوسه خبر نه ول. څیړونکو ته په نوې څیړنه کې څرګنده شوه چې له ټي حجرو څخه د پوستکي د سرطان د ودې د مخنیوي لپاره کار اخیستل کېدای شي. د دې څیړنې چې په نیچر ژورنال یا مجله کې خپره شوې ده، مخکښ څیړونکی سیمن پارک وایي ټي حجرې سرطان کنټرولوي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خپرونه کې نور راپورونه هم خپروو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. نوموړی به هند، چین، افغانستان او پاکستان ته ځي. په کابل کې د امریکا سفیر هغه راپورونه رد کړل چې ګوند یې د چهارشنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په پام کې وې. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال کې ایران څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل بې ساري وو. د دې سازمان په حواله په دې کال افغانستان ته 1,300 او 125 تنه افغانان ستانه شوي دي. د افغانستان او عراق پاسپورټونه یو وار بیا د سفر په برخه کې د نړۍ د کم اعتبار لرونکو پاسپورټونو په ډله کې راغلي دي، خو د جاپان پاسپورټ په نړۍ کې د تر ټولو زیات اعتبار لرونکی بلل سوی دی. د ترکیې ولسمشر وایي د امریکا د ملي امنیت سلاحکار په سوریه کې کورد جنګیالیو ته د مسؤلیت پر غوښتلو جدي تېروتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن شپه غونډه کوي چې پکې به د یمن لپاره د دې سازمان د استازي پر راپور بحث وکړي. او د امریکا د سمندري ځواک یو پخوانی سرتیری د ناڅرګندو تورونو له کبله د تیر کال له جولای میاشت راهیسې په ایران کې بندي سوی دی.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څه باندې 1:30 دقیقې سوې.
ګڼ اوریدونکو سمیسونه راستولي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د افغان سولې په حق له پاکستان تل د درواغو وعدې کړي دي او اوس هم افغان ولس سور باندې باور نه کوي. حکمت الله حماس له هلمند لیکلي د سولې علي شورا سفرونه پاکستان ته د وخت ضایع کول دي، باید له نورو هیوادونو د سولې مرسته وغواړي. جلیل زندانی له ازرې لیکلي د سولې پر خبرو باور نه لرو ځکه طالبان د سولې په خبرو کې خپلواک نه دي او د بل چا په اشارو روان دي. انګار خروټي لشکین څخه لیکلي موږ له دفاع وزارت څخه غواړو چې په ګوملي ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د کورنیو چارو وزارت دغه اقدام ستایو چې وسلوالو زورواکي نیسي خو باید دا کار نمایشي بڼه ونه لري. ایوب مخلص له کونړ لیکلي زموږ په مانوګي ولسوالۍ کې ماشاءالله چې ډېر امنیت دی خو سړک کې ډیر خراب دی، باید پاملرنه ورته وسی. محمد نبی محمدی له کندهار لیکلي د تعلیمي کال له پایله یعنی د سمبلی میاشتې څخه تر اوسه پورې معاشات نه دي، ښوونکو ته معاشات نه دي ورکول سوي، ښوونکي په بد وضعیت کې اوسي. نانی له کندهار لیکلي البته له جړې ولسوالۍ څخه چې د جړې ولسوالۍ حق زامه ښوونکو ته څلور میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي. عبیدالله سروري لیکلي له لغمان څخه چې د پوهنې وزارت دا اقدام چې نوي تعلیمي کال لپاره کتابونه چاپوي ستایو. صادق لزابل لیکلي له ولسمشر څخه غواړم چې د ګاونډیو په خبرو نور دوکه نسي. او حکمت الله حماس له هلمند لیکلي د هلمند په ناامن ولسوالیو کې تصفوي عملیات باید ترسره سي. روستي اوریدونکو له هلمند اس ام اس راستولی وو هلمند ته ورزو. په هلمند کې لرغونی ساحې د نه پاملرنې او غصب له کبله د لمنځتلو په حال کې دي. د اطلاعات او کلتور ریاست وایي دوی د غصبانو او زورواکو مخه نسي نیولی. د هلمند زیاتې ساحې د خلکو لخوا غصب سوي دي. د الیاس دایي راپور پر همدې موضوع دی.
د حمید الله ویاړ په مشرۍ یو ګډ پلاوی د لشکرګاه شهر اړوند نږدې تاریخي کلاوي ګوري او دغه کسانو سره د تاریخي سیمو پر حریم دعوه ده چې هغه غصب کړي او یا یې د ځان ملکیت بولي. ویاړ چې تازه د اطلاعات او کلتور رئیس مقرر شوی دی هڅه کوي هغه تاریخي سیمې مشخصې او د آینده غصب او رانو یې وژغوري چې لشکرګاه ته نږدې دي او وضعیت خراب دی. په تیرو اتلسو کلونو کې حکومت د نوو مځکو او ښارګوټو د توزیع ترڅنګ پر جګړې د تمرکز له امله تاریخي او لرغوني سیمې په خاص ډول د هلمند مشهورې کلاګانې د پامه غورځولې دي. بوس کلا ته نږدې د سلطان محمود غزنوي د حکمرانۍ د وخت لوی لوی کلاګانې چې نیمې نړېدلې دي، نیمې نورې د سیمې د خلکو لخوا غصب او په منځ کې غنم کرل سوي دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی سپین ږیری عجب ګل تاریخي کلاوې د دوی تر کلي او سکونت پخوانی بولي، خو بیا هم هغه د ځان ملکیت ګڼي او حکومت ته اجازه نه ورکوي چې هغوی ته حریم وټاکیم.
د 500 کالو 1000 کاله خاتون مو نیکهګانو خوړلي دي، موږ خوړو دي تر نوري لمسیانې تر ننه پورې موږ خورو. دغه مځکې زموږ شخصي دي، د وخته څخه د اوسه سنه په کانستر هم راکړې ده، بل هم راکړې ده، و دولت هم راکړې ده.
په هلمند کې سلګونه کلاګانې او تاریخي سیمې شته چې له دې جملې بست، مختار او پیرسبز کلاګانې او د ګرشک ولسوالۍ اړوند ښار بند ښار د یادولې دي چې د نه پاملرنې له امله یا د منځه تللي دي او یا د له منځه تللو په حال کې دي. سید محمد حیرت چې د هلمند د تاریخي سیمو او عبیداتو په اړه ډېر مقالې لیکلي دي وایي حکومت تاریخ د پامه غورځولی دی او خلک یې په اهمیت نه پوهېږي.
د سړي ته سوال پیدا کېږي چې شاوخوا یې دولتي ده، په مابین کې یو کوچنۍ ټوټه څنګه شخصي کېدلی شي؟ په دې اړه باید د سیمې خلک دومره بې احساسه نه اوسي. تاریخي ارزښتونه، خپل ملي ارزښتونه باید وساتي. زما په اند باندې دلته موږ ټول مسؤلیت لرو، نه یوازې دولت، د دولت تر څنګ موږ هم مسؤلیت لرو. په اوسني شرایطو کې مو غوښتنه د مرکزي دولت څخه ده چې د دې لپاره یو د باستان شناسۍ هیئت راولېږي تر څو دا سروې کړي، دا وګوري، د دې تاریخي کلاګانو حریم وټاکي، او ولو کچېرې هم د یو چا شخصي ملکیت وي دلته د دې کلاګانو په منځ کې، دا هغه باید استملاکي، هغه ته قناعت ورکړي، هغه د دې ځای څخه وباسي.
د بست کلا پر شاوخوا په تیرو څو لسیزو کې جوړ شوي کلي د کلاګانو غصب او د خلکو لخوا په جدیت تاریخي مځکې د ځان شخصي ملکیت ګڼل نه ماته داسې ښکاري چې د لرغونو او تاریخي سیمو د ساتلو کار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست تر توان وتلی دی. په کسانو کې چې تاریخي سیمې نیولي یا د ځان ملکیت بولي، ډیری زورواکي او دولتي په خاص ډول د پولیسو کارکوونکي دي. د لشکرګاه اړوند د کاریز په نوم د سیمې یو وکیل توریالی سمدی وایي تر هغو چې حکومت د غاصبینو په ضد جدیت ونه شي او د هغو کلاګانو د ترمیم په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي چې دورانېدو په حال کې دي، وضعیت نور هم خرابېږي.
دولت باید، مرکزي حکومت مو دا غوښتنه چې دلته ډېر آیاتان راغلي دي، ډېر داسې والیان هم راغلي دي، منطقې ته راز راغلي دي، موږ سره ژمنې کړي دي چې دا منطقه به موږ بېرته وساتو، ولې خو په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي. دا زموږ تاریخ دی، دا د ملت پورې اړه لري، په ولسونو پورې اړه لري، یوازې په دولت پورې هم اړه نه لري، ولې پر ولسونو پورې دا ده چې هغه به یې وساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي. پر دولت یې دا ده چې وېره غوي، ولې دلته پر مرکزي حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندۍ تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړېږي او نړېږي.
د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وایي تر هغو چې د مرکز کابل نه د اطلاعات او کلتور د وزارت د تاریخي ابیداتو اړوند مسؤلین پاملرنه ونه کړي، اسانه نه ده چې د تاریخي سیمو په رغولو او ساتنه کې بریالی سي. هغه ازادي راډیو ته وویل تر ټولو ډېرې هغه کلاګانې د غیر قانوني کیندنو او رنېدلو په خطر سره مخامخ دي چې د حکومت د کنټرول نه بهر سیمو کې دي.
لارښوونه مو و مربوطه دغه ته وکړه مدیران ته، دغه ساتونکي چې دلته د تاریخي آثارو او دغه خلکو سره مو په دې اړه خبرې وکړې، هغوی مودې ته اوادار کړل، هغوی دا ژمنه را سره وکړله چې موږ به څومره حریم چې د تاریخي کلا څخه د اوبو او د دې د ورانېدو مخنیوي کیږي هغه ستاسو په اختیار کې درکو، موږ به هغه یو پندل غوندي شاوخوا یو د وسنی لمړني تدابیر په خاطر باندې ور باندې راګرځو. موږ په هغه خپل ابتدایي اقدامات چې کولای شو څومره چې موږ صلاحیت وي هغه کوو. نور بیا د هیئت راتلل، د دې ځای سروې کول، د استملاک مراحل هغه په مرکزی ادارې پورې اړه لري.
د بست کلا پر شاوخوا ګڼو تاریخي نورو سیمو باندې هم وګرځېدلو. دوړې، خاورې او خاموش دیوالونه چې للوړې کښته لور ته تاریخي بارانونو او طبیعي آفتونو راټوژلې دي د خپل وخت د برم او عظمت نشانې راشي، خو دلته به هله د سیلانیانو پښې راکښل کیږي چې اول امنیت ټینګ سي او بیا د تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې د حکومت ګمارل سوي مسؤلین د هغو د بیرته رغولو لپاره بډې راونغړي. محمد الی استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو
د
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د زریولو سالین تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د زریولو سالی سره د شمسیانو کوم مرسته کیږي. خدای دې وکړي چې اول خو په پرچو کې څومره وسایل ورکوي، دی په کلی کلی وایي څومره سامان چې ورکوي، اوس هغه سامان په کلی کل شوی نه ده. په دې فیصدۍ باندې دقیق اعلان وکړي چې دولت 100 روپۍ فیصدۍ غواړي، او بل چې کومې شمسیانې او کومې بیټرۍ او کوم سامان موږ ته دولت را کوي په هغو باندې دقیق اعلان وکړي چې دغومره سامان ورسره درکوي چې هغه هر سړي ته خپل شی ورسیږي. داسې نه چې دا شمسیانې لوګر کې یا په کابل کې یا بل چېرته په نورو شمسیانو تبدیل شي، بیا خو په دغه فیصدۍ باندې موږ نورې شمسیانې مخشتای شو. یو عادي شمسی را یو عادي بیټرۍ راسي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپوني چارواکي صحیح دقیق حیات ورته ونیسي او دغه شمسیانې د لوګر ولایت ازري ولسوالۍ د سرحدي ولسوالۍ ته په مستقیم او په ښه ډول وسپارل شي. وسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبر افغان زابل زحمت کوم. زموږ د زابل والی یادمن صاحب چې دغه زابل ته راغلی دی، الحمدلله په زابل کې ډېر تغیرات راغلي دي، او خدای دې په ټولو ولایتو کې دغسې ځوانانو ګمار او دغه خدمت وکړي. یارمل صاحب چې په زابل کې خدمت کړی ده، او ولسونه دښکې خوشحاله دي او علماله د خوشحاله دي. په بازار کې تغیرات راغلی، په تغیرات راغلی، په مدرسو کې تغیرات راغلی، په ولسوالیو کې تغیرات راغلی ده. نو موږ ولس ډېر ځینې خوشحاله یو. خدای دې له ده خوشحاله شي، خدای ملګری شي، خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله منی. ستاسو د روغتیا په هیله د دې ونی په خبرونه کې مې ستاسو هغه پښتنې له افغان چارواکو سره شریکې کړې چې د مخابراتي شبکو په برخه کې لري. البته د خبرونی د وخت په پام کې نیولو سره مې د ټولو مخابراتي شبکو په اړه ستاسو د پیغامونو څو بیل غرخستې دي، او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلان ستاسو پښتنې ځواب کړې دي. تر ویلاندې وخت وروسته به پګړ
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلان صاحب زموږ د خبرونې میلمه دی، او د ټلیفوني شبکو په اړه چې تاسو کومه ستونزه لري هغه ته به ځواب ووایي. ځلان صاحب خبرونې ته شرغلی، اول به د لومړني اوریدونکو پیغام ورو بیا به وروسته ستاسو جواب ترسو.
السلام علیکم. زه محمود نور شکیب من ولایت د واشه د ولسوالۍ خبرې کوم. ورو دا مخابرات څنګه ګر سره کار نه کوي؟ تقریبا لا دې اوس دیا کال کې چې دا غروشل شبکې او د ربا شبکې دواړه کته کړي دي. په دغه شبکې پالیس لږه سره به ګټي. وروره یو مریض خپل پر وخت مې مریض ډاکټر څخه مشوره سواله. وروره د دولت څخه مې او د مسلمان څخه غوښتنه همدار چې دا شبکې ته اله کې دا شورا او دغه لیکل دي.
ولې ځلان صاحب د دې
اوریدونکو پاره باندې ما شکایت واورید. زه به د اترای ادارې مسؤلین سره دغه مشکل شریکم. هلمند لپاره لکه څنګه چې دلته یو څه ستونزې وي، د امنیت په برخه کې ستونزې وي، د برېښنا په برخه کې ستونزې وي، چې مخابراتي شبکو فعالیتونه به وخت نا وخت قطع کېدل، پرې کېدل. به د سلام مخابراتي شرکت انتنونه او سایټونه هلته اوس پراخه شوي دي، فعال شوي دي. پر دې راپور خلک هم ور ناراضي دي. د افغانستان فعالیتونه هم په شوي دي، او زی تر څنګ نور خصوصي شرکتونه هم مخکې چې د امنیتي ستونزو له کبله څه متضرر شوي وو او پایې تخریب شوي وي، په هغه باندې کار روان دی تر څو پورې بیرته فعالیتونه یې په عادي توګه باندې دوام وکړي.
بلې مننه. د کونړ ولایت څخه به د یو بل اوریدونکو شکایت راواخلو.
بل اسلام علیکم. زه سرور د ماړونګي ولسوالۍ د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه غواړم چې ضرور د زمونږ د کونړ پایاګانې چې ډېر سخت مشکلات سره ټول مسلمانان اختري زم چې دا کولاو شي، چا چې باندې کېږي دا کولاو شي. وسلام.
بلې ځلان صاحب.
بلې د کونړ ولایت تر اوسه پورې موږ داسې په رسمي توګه
د دوی د مخابراتي شبکو د ستونزو په اړه باندې څرګنده ترلاسه کړي. دوی کولای شي چې هلته کوم مشکلات یا ستونزې وي په مستقیمه توګه باندې په کونړ کې د مخابرات وزارت ترشي تر څو رسمي بڼه خپله کړي او مخابرات وزارت اقدام وکړي.
مننه کوم ځلان صاحب. اوس به د پکتیا ولایت واوریدونکو ستونزه واورو.
بله سلام علیکم. شاهین احمد زای خبرې کوم. پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه مونږ دغه د ایم ټی ان پایا طالبانو سوځلې ده او مونږ له دولت راخواست لرو زمونږ پایا او دغه راته جوړه کې مونږ ډېرې ستونزې لرل. د ټلیفون سره ټلیفونان نه روښېږي، ټلیفون وځای ته نه پیکېږي، د شپې خو بېخي کار نه کوي او د ورځې صحیح نه یې. خو بیا هم خیر د ورځې د غومره بیا له ولایت نه گزاره کوي، کار کوي، شپې بالکل کار نه کوي، دا مکته جوړه کوي. نور وخت نه نیسم، د خدای په امان.
ځلان صاحب، د پکتیا ولایت
د پکتیا ولایت ما مخکې دی چې یو شمېر ساحو کې موږ د امنیتي موضوعاتو له کبله مخابراتي شرکتونه د ستونزو سره مخ کېږي. وخت نا وخت په خدماتو کې ځنډ راځي. دیپ خاطر باندې چې هیوادوال نه هم زموږ نه دا ده چې هغوی د امنیت په خدمتو کې د شرکتونو سره همکاري وکړي او هغه خپل حد اقل ادا کړي. ما مخکې د هلمند ولایت اړوند موضوع باندې یادونه وکړه چې مخابراتي شرکتونه ټول په دې باندې کار کوي تر څو پورې په هغه ځایونو چې د هغوی سایټونه تخریب شوي وي یا مصدرې شوي وي هغه له سره بېرته ورغوي او خدماتو ته خپل دوام ورکړي.
او د زابل ولایت څخه به د دوو اورېدونکو شرکتونو په اړه پسې راوخلو.
السلام علیکم. زه بدلون یم د شمرزول ولسوالۍ نه زنګ وهلی دی. ورور دا سلام پنی غلاوي شو کړی دی او دغه ته موږ کارت ور جمع کوو اوس سیم ته هغه سبسکرایب درته بیا 1 روپۍ 40 پیسې کارت کړي وای دا ته پلانکای شي کې پاله کړي د پلانکای شي مخابرات له وزارت څخه غواړو چې دا پلان شي پکا یا څه سمه پاله کې یا د لبای نه وي مننه.
السلام علیکم. زما احمد تزیل الکوزی د زابل ولایت د خیر کوتا ولسوالۍ د جلدک د سیمې څخه خبره کوم. روزل کوي جلدک په سیمه کې افغان سیم قاضي نه څه څه ور موږ شکایت کړی دي. نو ما د واجب څه خبره وشم د دې کې افغان سیم قاضي وزیر د خدمت مت مصرف کړي او خالد شخصي شرکت کې خو دې غوږ دی امر وکړل دی. افغان سیم قاضي وزیر درې کال څخه ډېر کال کې چې افغان سیم قاضي نه نه لرو نه لري او خو یې چې نه غوږ دی. بلې ځان
صاحب، د دې دوه اوریدونکو आवाज واره دي.
بلې، د مخابراتي خدماتو پراختیا ته موږ من یو او مخابراتي شرکت هم د دې په خاطر چې هم په متوازن شکل باندې ټول خلکو ته خدمات ورسیږي او هم د شرکتونو منفعت ته پکې هغوی غواړي چې خدمات پراخ شي. یوازې په هغه ساحو کې چې مشکلات او ستونزې وي هلته د هیوادوالو همکاري مهمه ده چې هیوادوالو سره او دې تر څنګ د سلام مخابراتي شبکې د فعالیتونو په اړه باندې یو دولتي شبکه ده او زموږ مربوط کېږي. موږ په نوي کال کې په پلان کې لرو چې د افغانستان په بیلابیل ساحو کې نږدې 500 پایې انتنونه په نوي کال کې تر څو پر ټول خلکو په متوازن شکل باندې مخابراتي خدمات په لاسرسي ولري او همدار از د خصوصي شبکو د فعالیتونو او د کیفیت د ښه کېدو لپاره او د دوامدار فعالیت په خاطر باندې په پلان کې لرو تر څو مخابراتي شبکو ته زمينه سازي وکړو تر څو د هغوی فعالیتونه دوامدار شي.
بل تاسو دغه اوریدونکو په شکایت کې هم واوریدل، دوی د بایو په اړه هم شکایت لرلو دی چې وای بایل وړي دي یا مثلا د دوی څخه پیسې اخیستل کیږي. په دې باره کې څه جواب لري د اوریدونکو ته؟
د نرخونو د کمښت په باره کې مونږ تیر اونۍ د افغانستان مسکینو کنفرانس لاره اعلان وکړ چې په ټولو په ځانګړې توګه د انټرنیټي خدماتو کمواله راځي. دوی تر څنګ دا چې د مخابراتي شرکتونو ته د ګری فایبر اسانتیاوي رسیږي د حکومت پالیسي موږ ایجاد کړې ده چې د هغې د لارې دا شرکتونه کولی شي خپل فعالیتونه وکړي. د نوري فایبر افغانستان ته ورکړي چې هم په قیمتونو باندې مستقیم اغېز لري او هم کیفیت په طرف کېږي.
تاسو ته کیفیت خبر وکړه لوقان د کیفیت هم ډیر زیات شکایتونه سته حتی هم دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو سره د ټلیفون اړیکو کې یعنی صفه ږغ نه اورېدل کېږي مشکلات سته د دغه کار دپاره تاسو کله چې شرکتونو ته جواز ورکوي چې دوی فعالیت وکړي کوم معیارونه ورته شرط ایږدي چې دوی باید کوم معیارونه په نظر کې ونیسي تر څو خدمات وړاندې کړي چې باید سم خدمات وي
د خدمات د کیفیت په خاطر باندې او د دې لپاره چې خدماتو کې کوم ستونزې منځته شي خن د اداره ځانګړې توګه د خدماتو د کیفیت لپاره کار کوي د غیرنه کوي ارزونه کوي کله چې لایسنس ورکوي ټول معیارونه او کوم ستاندارډونه چې دي د هغې د مخې نه لایسنس ورکول کېږي ورته او وروسته چې کله شرکتونه فعالیت پیلوي د هغوی د فعالیت ارزونه کېږي څارنه یې کېږي او که احیانا کیفیت خرابېږي یا تر ډېره پورې دغه په رسمي توګه باندې هېوادوال ادارو ته نه وړاندې کوي په رسمي توګه باندې شکایت وشي د یوې ادارې نه د یو شرکت نه د هغوی د ستونزو په اړه باندې یو ستونزه موجوده وي نو بیا اتره اداره د هغې په وړاندې باندې عکس العمل ښکاره کوي.
ډیر مننه کوم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت وین اعزاز الله صاحب ځلان صاحب چې د مخابراتي شبکو په اړه مو د اوریدونکو شکایتونو ته ځواب وایي. دوستانو خبرونه مو ادامه لري، اوس په تاسو نور پیغامونه هم اورو چې د نورو بیلابیلو ستونزو په اړه مو ازادي راډیو ته رسولې دي. تر یو لنډې وقفې وروسته
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
زده لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې چوترینه تماس کیم. د افغانستان د لوړواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د شهیدانو نمرې چې موږ ته دولت لاندې کړي نشاروالۍ نه خطر کړی دا او یې نه درا کړی او راته وایي نن د سبا د پدې کې پیلځ کاله شپږ کاله ورته خدای دې وکړي چې دغه نمرو پښتانه موږ ته د افغانستان وړکونی چارواکي نور په جدي توګه وکړي او موږ ته خپل شای تسلیم کړي. ډېره زیاته مننه. والسلام.
خبر خراب
سلام علیکم. فرید امین دی کابل ولایت دی احمد شاہ بابا مین څخه د شکایت کوم سنم دا خواهش ده چې د خلکو رائے پرې نه خاندي باید دا رائے زر تر زر اعلان کړي. افغانستان دی اجر ولس غریب ملک ده.
سلام علیکم. ما د زویر ادیت د شکایت کوم په بادغه ولایت بالا مرغاز ولسوالۍ خبره کوم. دا د انسان د غور دی جنگ د طالبانو دولت جنگ قسم په خدای دې چې موږ پراته دي او جنازې ته ویریت سلام علیکم
او د سړک ترانزیتي کوملاري چارې بشپړ شوې دي. فقط یوازې خام جوړ کړی دي نور په مغازي پورې کړی. که زموږ دا اواز دی رادیو دی لاره نه مسور چارواکو ته تاسو له لاره وره ورسول شي موږ به تاسو نه ډیر منندوی یو. السلام.
السلام علیکم د بلوچستان ولایت د جزاو د محلي سفرم لم الله خبر کوم چې د امن مکتب ډیر خارزار دی د مدیر په معلومات کې نه معلومات خپل په سبا ګوینه نه درس نه شي نه نه دا غاړې زورته وای نه انګلیسي ورته وای و د خپل ځکه نه خپل بسنه د سیمه دربي زادې څخه د ازادي را دوت خدا غشتنه ده دا خبر محترمین د اشاعت ورته د موږ هم خور یا صرف غنی صاحب یا عبد الله صاحب یا بل چاته چې وزیر معرب ته صاحب ورته وی چا و بوله چې رئیس ورته د موږ مجر شایسته مجر ورته چې معلومین خپل کارو په ست ونه ګوره د خلکو بلکان و زحمت و ګوري شی ورته کینو دا خبر د ربیر صدر مننه کو تشکر
السلام علیکم ز جمعامات د کندار ولادت د جریده ول سوالی ته خبره کومه زه د اربکان او صفازال ورو د اربکان سم وزت نه کیبونه ژوند کې غلاوی کې یار مسلمان چې ګر کې وې ټکیه دا د مون افغانستان روان دي دا ول افغانستان جوړ دا اربکان د باندې د مل رئیس جمهور صدا ویناله چې د اربکان باندې د زلن سره والصلاه والسلام
بله السلام علیکم نرمرجان زرکم د خوست ولایت نظر سرافته مسکیم د زده رادیو ته زو پیغام پریږدم دلته په خوست کې کوم فکر وکړو ډېر ځنګلونه وهل کیږي خوست ځنګلونه هم لمزلات دي ډېر خلک چې دي د غټیرونو په بخاري کې سوځي دا هغه څه ندی چې دي د انسان په ذهن کې ډېر بد اغېز کوي می ټول نن دا خوښته چې کڅو په یو بخاري کې لغه هڅه وسوځي موال به دې ته ډیره فهمنرنه وکړي چې په کوټه کې بلنه کې ولې چې انسان د لیر ستون د ډیرو مشکلات سره مخ مخ دی.
السلام علیکم زما دا پیغام دی زه هم درد د قندار ولایت نه دا خبرې کوم د افغانستان حکومت اشرف غنی دا وکی چې د پاکستان د ټول مهاجر راو باسي ان شاء الله په دې وطن کې وباره جنگ باسي پاکستان زموږ د افغانانو زنی د مهاجرینو زنی ډیره استفاده کوي او افغانستان ته هر قسم بربادي تر لیږي زموږ اشرف غنی زنده خواهش ته السلام علیکم.
الو السلام علیکم زه د بده زه څه ولادت غوړم چې ولس په دې خبرې کوم دا پیغام نیسم زه غواړم غوړم چې اول د ماچکی خونه راځي کدی دا غوړم چې راځي د غزم پای مختوحات د غزمن مستنر راکې د غزم په یاندې او د غزم زغ دې د غولورو چار وخت کده طالبان او کده دولتي دغه د ورې کېږي د غزم حق مست د غزم راکه از مصر زور کی وای ته حق نه لري ته د غورماش نه یاس. والسلام علیکم.
الو السلام علیکم زغلا مسرخان غیرت کوچای د خوست مسینه ته سره پټماټ کې معزز د ازادۍ د ټول مؤمنو مسلمانانو او اړیدونکو او ترکوونکو ته سلامونه وایم. اوس له سلامتی کوم مشکل د کوچیانو په افغانستان کې د غوت مشکل سره مخامخ دي نو هیڅ کله د موږ ګورپور یا چارواکو یا وسنۍ ادارې د کوچیانو مشکل ته هیڅ کله نظر نه کړی کوم د کوچانو مشران دي د کوچانو مشکلو ته نظر نه لري چې ولې په دې رسته له شیزه کې وڅکالي دا په سبي دي د کو آبادی یا په سبي دي د کوچانو تلځین نو مال چورونه د ټول غضب سبي دي لاندې سبي دي د کوچانو د مالداري د ستوګنه هیڅ طریقا نه چې د خپل مالداري کې وروزي او خپل مالداري لکاله کې وباسي نو دا د کوچانو مشکل د مغتایل لرو چې هر څو پاکدارې کوچان د افغانستان یو ډیر لوی برخه ده د افغانستان لوی سرمایه ده د کوچي له لاسه چې د کوچي د میغوړې د مثال کوڅونه دي همدارنګ نور نور ډیر سرمایه د افغانستان لاسه ورځي په افغانستان هیڅ کله د کوچانو سرمایه ته یا د خپل ځان سرمایه ته یا د کوچانو د تلځیو لپاره هیڅ زمينه نه ده مساعده کړې موږ دایل لرو چې باید موږ پیغام د خور چې هر څو د کوچیانو د طرفه خلک دي چې په دا ټول مملکت افغانستان کې ډېر دنګونو ډېر جګړې ته کوچیانو طرفه خلک دي په چا پرې تړل نه دي کوچیانو باندې نو خو وخت عسکري دي نه نه وخت عسکري په موضوع په سیاستو کې ځی کار نه لري خو د افغانستان غوښته سره حیات نه بدې سرمایه ته هیڅ توجه دي نه د حکومت لخوا نه کیږي نه د دولت لخوا نه کیږي چې په افغانستان کې وزیر مایسه سوي دي به خیا څوک د افغانستان سرګنه ورته ګوري د افغانستان پیدا اوس کوچی مانده د زبرورو کوچای د افغانستان کې پیدا شوی د نوم افغان دا نو دا تاریخ تاسو باید وګورئ د کوچانو او مشکل ته متوجي سي د کوچانو باید درناوي وي چې موږ هیڅ کنه درناوي افغانستان کې کې جنته موږ مشکل ته کتنه کیږي او نه موږ سرمایه او د موږ مشکل مکو ځان خبري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګران دوسته، په دې هیله چې دا ستونزه مو اړوندو چارواکو هم اورېدلې وي. د خبرونه مو هم دومره و، تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.